د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کېږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیز کارپوهان وایي طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې او ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ویان زبیحرام مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکړه زموږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیوی اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو لپاره سره مرسته وکړي. د طالبانو ویاند هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې د نوي ویروس د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د 102 پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې 120 مثبت تشخیص شوې. د ډاکټر تمنا په خبره په نویو پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون وویل چې د کورونا ویروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووید-19 ناروغانو شمیر 209% ته ورسید. د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس د 10 تنو ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیر اونۍ ترسره شو وویستنه ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومېده چې په ابو خالد مشهور وو. د راپورونو له مخې یاد برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی وو او 2 کاله وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنیو برید وکړي لویا بایه به پرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول د امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلوه ملیشیې تورن کړې. د مارچ پر 11 په عراق کې پر یوه پوځي مرکز راکټي برید وشو چې 2 امریکایي او 1 بریتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. د هغه برید مسؤلیت چاوانه خیس خو امریکا په غبرګون کې د ایران پلوه کتایب حزب الله پر مرکزونو خونړي بریدونه وکړل. تهران هم ولسمشر ټرمپ ته د خطرناکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ایرانی چارواکی وایي په د هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 138 تنه د دې ویروس له کبله مړه شوي دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه ده پرون او نن ترمنز یو سلو اته درس ایرانیان چې د کووید 19 لکبله پورسته یو اونیو کې بستر شوی وو مړ شوی. تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس لکبله 3,000 درس کسان مړ شوی دي.
کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است.
په ایران کې د کورونا پیښې نږدې 50,000 ته لوړې شوې. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دی او داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې به کورونا د اخته کسانو رښتینی شمیر تر دې ډیره لوړوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ، تر هغې یوه ورځ د مخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و. روسي چارواکي په وروستیو ورځو کې د خلکو پر ګرځېدو لګېدلی محدودیتونه نور هم ډېروي. په ځانګړي ډول په پلازمینه مسکو کې چې 12 میلیونه وګړي یې د کورونا ویروس د چټک خورېدو له کبله په کورونو کې ایسار شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوری چې یو ولور پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکول شي له طالبانو سره د سولې پر ګټوري هوکړې کار وکړي. د چارو یو شمیر کتون کې بیا وایي د طالبانو له ورستیو کړنو ښکاری چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړي چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی دا لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي.
حکومت د مصالحې عالی شورا جوړوي. ازادي راډیو ته د غړو نمونه را رسیدلی. د ناتو سرمنشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواخ بدل شي. په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کرونا ناروغۍ بیرته روغ شوی.
هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږي. دا ناروغۍ شرم نه ده، هم ټیسټ به ولاړ سي، ټیسټ وکړي، دومره غټه بلا به نه ځینې جوړو.
نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. په کابل کې 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یوې لوړ پوړې امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وتوانېږي له طالب استازو سره د سولې پر یوې داسې موافقې کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیلی هاتشن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. په دې اړه په مکړه د فریبا ظاهر راپورته.
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیلی هاتشن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکزی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانېږي له طالبانو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي. میرمن هاتشسن زیاته کړه، موږ بین الافغاني خبرو ته ډېر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې، هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي، وبتوانېږي له طالبانو سره کښینی او د سولې یوه داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډېر محتاط یو، ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي. میرمن هاتشسن همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ژمنه ودرېږي. یادې امریکایي چارواکي په وروستۍ اونیو کې د طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي، څو د دې په خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته دا یو بل لوړ پوړی امریکایي چارواکي دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې ملک چی پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابلو ارخونو جوړی بولی. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نننه د ولسمشر اشرف غنی د اصلي سیاسي سیال عبدالله په ګډون یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو او مطرحو ارخونو د حکومت ملک چی پلاوی د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت ملک چی پلاوی هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دی چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لست کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو اړخ وي. دې ډلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د مارچ 28مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بل ورته د سیاسي چارو شنون کې وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبراترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په زور ونیسي د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونه پلویانو ته په یو لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه د عصمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په خوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانۍ ستراتیژي نه شي. ده د آزادي راډیو کندهار وی پانی ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویلو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقې وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخې په ټول افغانستان کې لا تاو ده کړی ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا وخت ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو حق شمنه چې د دوحې په موافقه کې کړی و، په دې خاطر زیانمن شوی چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر ده مه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very key.
Taliban da padaga kare che dui de muafiqata chil America sarai kare da lewala di khu yawase da de la para che da haqi par asas amerikai pauzian la Afghanistan awuzi. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي خړې بلا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپلو پلاویانو ته وینا وکړه. د په خپله وینا کې دې ته ورته احساس څرګند کړ. فاصل چې پپشین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره پراخونکو خبرو کې د طالبانو سره کرښې داسې پګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قرباني ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخوانی طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یوه تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی. خو شاغله سیمپل وایي د خبرو له لارې بعد افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت د مصالحه عالی شورا په جوړولو بوخت دی. په همدې حال کې ازادي راډیو د دغه شورا د درش په تغړو نمونه ترلاسه کړي. دا چې په دې نوملړ کې څوک دی په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته پام وکړي.
ازادي راډیو تاسې یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحه عالی شورا د درش په تغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې دغه شورا د مشرۍ لپاره عبدالله عبدالله ته وړاندیز شوی او که عبدالله عبدالله دا وړاندیزونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې ویاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار لوړاندې طرحه شریکه کړې وه.
تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحې عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه و. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملي کوونکې طرحه دا وه چې څلور مجمع یعنی د دولت جوړونکي ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزین مجموعه د مصالحې عالی شورا اصلي اړخونه وګڼل سي. یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
خغلی حقمل وای دا شورا به د سولې اړوند ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسیدلی نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزی، عبدالله عبدالله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نمونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې عالی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز طرح وړاندې کولو مرکچی پلاوي ته د لازمو لارښوونو لپاره جوړه سوې ده. په دې نوملړ کې له شاملو کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکې وکړې، خو دغو کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایه. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
یوه لویه کټګوري خلک چې د 2001 میلادي کال وروسته په افغانستان کې سر راپورته کړی او چې د ارزښتونو د اعتماد او اعتقاد موضوع رانغاړي چې مدني ټولنې د بشر حقونه او د ښځو حقونه پکې شامل دي. زه په دې اړه فکر کوم چې دا به په دې لیست کې څنګه انعکاس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ سوی او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي.
دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د یو شمېر دې ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ګارډین لیکي د سیشن بی پورس د کابل شار خلای وو، خو آسمانی کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. ورځپاڼه د کابل د قرنټین لومړی ورځ ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلي هیواد پلازمینه د جمعې پر ورځ قرنټین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جمعتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولی وو. ګارډین بیا لیکي چې یو ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته، نو ډېر په ناروغي اخته مشکوک کسان به لا نه وي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 500 میلیونه پورې کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونشي. ګارډین ورځپاڼې بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلې افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي، د دغه ډول خلکو چې شمېر یې هم لږ نه دی، ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورې شیان پلوري. تمیم وایي که دکانونه بند شي دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان کله هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه وو، حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کرونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویې ګوري، او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کرونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی، او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېرې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره، له هغه هیواد سره چې کرونا سخت ځپلی دی، ګډ سرحد لري. خبرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کېږي، او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خبرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15 وروسته تر دې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کرونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کېږي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا ویروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولټنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. دا د دې سازمان په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې مخته وړل کیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپله 2 ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې ښایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیه تیرونی له خپل 2 پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي، پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو آزموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تیر اونۍ د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزور سوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا ویروس ډېر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولې. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کورونا ویروس په اړه د خبرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډېری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیلې هاتچسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو، او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر راوستلو سره خلک سر وویشو. میرمن هاتچسن زیاته کړه موږ د آزادو ډیموکراسیو په څیر په حقیقت کې د اړتیا په دې وخت کې د یو بل د مرستې لپاره راټولیږو. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل ویډیو کانفرنس کې په عراق کې د دې سازمان پر فعالیتونو پریکړه وکړي، او هم به د افغانستان پر وضعیت غور وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لشت لږه یو متر فاصله وساتئ.
کابل خاریان د شپې لخوا د خار بیلا بیلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. د کابل یو شمیر خاریان دا کار د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو هڅه بولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې په کرونا ویروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل خاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کرونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کرونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو خاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي راډیو ته وویل
یکی تشویش از جنگ میکنه یکی تشویش
یو د جګړې لامل اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو اوس هم د کرونا ویروس دا اندېښنې لا زیاتې کړې چې د ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ. له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي.
یکی از تکلیف ها کلش تکلیف های فشار های روانی است.
ذهن مردم بسیار مشوه است.
په اروپا که خلق ده بام سر تخیجی او تنبور وهی او شور ما شور جوڑه بی. ده افغانستان خلق بیاد خپل و رواجون لپاره دل دل واتونو تزی او الله اکبر وای. ترسو خدای ده کرونا ویروس لمنز یوسی.
خدای مرزار از افغانستان گم کنه.
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده.
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي لکه کوم ماشوم چې پیدا شوی ویلې دي چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلې او چې ویلې دي په قران کې می وخته دي او یا هم دا چې واټونو ته ځي او الله اکبر وای. خو کار هم دا دی چې کورونه کې پاتې شي او عبادت وکړي.
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی و خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر وای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي.
بل لور ته د کابل د پلچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان د خپلو دوسیو د ناڅرګند برخلیک له امله شکایت کوي او وایي د بندیانو د خلاصون په اړه د بخښنې فرمانونه سم نه عملي کیږي. د افغانستان د دغه لوی زندان بندیان هلته د کرونا ویروس د مخنیوي امکانات او لارې چارې هم په نشت حسابوي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
د پلچرخي زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بیلابیلو جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحه حسن په دغه زندان کې له سلګونو خزینه بندیانو نه ده. مرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایرس اندېښنو ټول افغانستان نیولې په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو. له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسېږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړې.
یو بل زندانی خزه ازادي راډیو ته وای د ولسمشر پر فرمان یو ونې تیریږي خو د پلی کېدو په اړه هیڅ خبره هم نشته.
ما مریض استم.
زه ناروغم. درمل او خواړه موسم ندی. د ولسمشر له فرمانه یو ونې تیریږي خو په اړه هیڅ نو خبره نشته. داسې ناروغان سته چې ناروغي خطرناک دي.
د دې په خبره د ډېرې زندانی خزو د بند موده بشپړه شوه خو د دوسیو برخلیک روښانه نه ده.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. دایشي خزو لزنونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو لورګونه نیولې تر نورو پورېسته.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پلچرخي د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی ده. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا ویروس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایېږي یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لویه څارنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تېره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي. خود زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحید الله زاهد وای د دغو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کرونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس دا خبره پرون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا پرون وویل چې دغلته 112 پیښې معاینه کړي چې د 120 پایلې مثبتې راوتلي. د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه 10 افغانان له کرونا بیرته روغ شوي دي. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تېره اونۍ ترسره شو 20 ووژل شول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې دغلته 138 مړه شوي او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور راخلو. په کندهار کې په کرونا ویروس اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. دغه کس چې ډاکټر داوود درمان نومیږي په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و خو په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. له نوموړي سره صادق رښتینی خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی. په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا ویرس اخته شوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا ویرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شد ضرورت څخه د باندې لونه وسئ، ځانونه ترنتین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن. موږ د هغوی غوندې شتمنم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودي، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي پسې تعمیر د ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، کرنتین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږي. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي، ځانونه کرنتین کړي.
بلخوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویرس د وقایې لپاره د عینومینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مریضانو د قرنطین لپاره واډونه فعال کړي دي په مختلفو ځایو کې چې یو مهم بخش هم د عینومینې 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښ شو او خدای نخواسته دای واډ ډک شو، نور اتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لار چارې په کار واچو. ټول د امیر روغتیا ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو افساد یوازې د کرونا د مخنیوي او د دغو اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کرونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 2 ډاکټران او 1 د یو روغتون څوکیدار دي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتر وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق و حقوق وپېژنده، د نورو حق و حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژندې، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي، دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کړو. یا مختلف قبایل خلق دي، یا د مختلف ژبې خلق دي، یا د مختلف ادیانونو خلق دي په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورسه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم، د ټولو ته ضعفه کوم. خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي، چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره اندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته. د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شپ
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنئ. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
د ما خوښه لږ سره ظریف وي، ښایسته وي، او هماغه د ما خوښه وي.
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه سه جوړیږي، بیا هغې نه پس دلته دې ته بټي وایي. دې کې ګل کیږي تقریبا دولس ګنټې لس ساعته دلته ګل کیږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیا فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بیلابیل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانیږي چې نوې پدیدې او نوې مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاب، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره د غونې زیورات جوړ کړل، د غونې عطا لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه دا تلاوی چو کال مخ کی راووتلی او سمک سرشتا فضل خدای دی پدی غلاو پدی چور چپاول کی دی منز ندیتللی نه پدی ترتیب دی زارو نه استفاده شوی دی یو وقت دی زارو سکی موجود وی دی سروز رو سکی بی جوړولی او دی زارو اهمیت پدی کی دی چې کدی سکی په شکل موجود وی هم ارزښت لري او کدی سکی نه ووزی همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت یې نور هم زیاتی.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمانم فرید الله ده، 25 کاله کېږي چې تلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ ډارېږو.
سره دې چې ډارېږي بیا نو ولی زرګری؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دماز ده، نه نه کسب مزده ده او دلته بل کسب زده کوم، خپل پیسې خورم ټولې په خو په دې نو مچاله پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی و مخکې اوس کویټی دي ندی الجزائری پونو مرکای بس تخت ندی چې بهر ناراضی دلته به موږ غوینه تقلید کو مثلا یو څه دغه جزرا وړو یا ما شه موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندی دی، مثلا بنگری دی، لاکت د لفتی ده، آیا پاک معلومات راکا
ګور دغه سټ تو ګوره دې ته موږ الجزائری وایو، څوک د قطری وایي، خو اصلا راضی دوبه نه ټوله ادا بل سټ ګوره دا مدرسې ده کوئیتی ڈیزائن دا نوم دی خیر مشتری دا سی کلکتائی سیٹ لری مون تا معلوم نہیں کلکتائی سیٹ کوم دا خو بس مون مرتے و دا کلکتائی دا بالغ مون دا ڈیزائن مون چولا دا کلکتائی ڈیزائن دا مون تا یار ارزش لری
درت و ایت ارزان تلا گرام پچو دا او غل وڑے پچو دا
ارزان تلا خو دل تا تلس کرے تا چیو گرام تقریبا نن روز 3000 افغانی رازی او قیمته دل ته چې دا یو شته یو شترم 12.5 پورته ده 800 اونه ملته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3300 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلام ګټه 14000 ده هغه 2500 راځي.
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګورئ جوړول یې غنی ستونزې لري. زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یو اوګده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږېدلی ورته غوښ شي.
لپایل نه دغه طلا باب څه رقم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي؟
24 کراتی دا تبادله کی 21 کې او 38 کې. اول زم دا چکم برخه ده، اول برخه د تم کاستینګ وایو، دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د بټي وایي دې کې دل کیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دل کیږي. اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به تلا ویل کیږي، ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي. دا لکان چې درته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي. دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فل مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کار کوم.
ها یعنی دا اسکلیټ ده؟
دا اسکلیټ ده.
اوس ته لا ته ورسو؟
اوس ته لا ته ورسو.
ساته پنګروش رنگ شای ستا پنگڑو شنگ شنگ ستا پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی
دلته اوس د بلې خونی ته چراغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده دته
ام دغه ته مونږ بټي وای بټي تاسو کوم او کتل هغه دغه شانت دی کیدو او بیا حرارت
او د خو دې سور تنور غوندې ده کنه
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلی شي.
ها
دا تقریبا دا وګورئ 292 حرارت دی اوس.
ښه په دې کې څه کوي؟
دې کې دا ګرم شي، دې کې هغه اکسلیټ چاپ پات شي.
څه شي ګرم شي؟
دا موم چې کوم تاسو ما غل د ښکارا هغه به ګرم شي.
دې خاطر اوسې دا نور ماشین لچري دا لپاره دی
دا دې ته الرجي وایي.
دغه تار او پتری دغه شیزونه چې واسي موږ دې سره واسي
د تلا تار
د تلا تار د نقره در چی چی یعنی مقصد دې سره دغه وزي
دغه
د تیزو کی د تلا صفاکول لپاره چې دې کم سواګا موږ ورته وایو هغه سواګا دې صفاشي
ساده پنګړو شنګ می هر سهار بیسوي وزړه کې می زمينه ولولې را پاروي
دا ټول سټونه دی لا کې تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې دا سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا څو ګرام ده
دا او یو ګرام دی
دا توای چې دا خام مخخې دي تلا تاسو کومه کوي
مونږ تم دلته راځي
دلته ورکه ورکم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
حضرت الله
چی کوي دلته
کار میکنه
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لار میکنیم
خو تشکر زنده باشی بیتر اگر زورور تاسو دا دارو تو باید چی پخواد لا سرقم جوری دلا وست خود چی برو دیر پر مخلی ماشینو ندی اول سرقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتون نو لکه داد چی ما تاسو دا دیزینو نو خود داغ دیزینو نو خلق طول پلاس بنده جوڑه ون ستک او سندان آغی تبیل اوز چلکه یو سیت مونگ جوڑه و یا سات دو سات یا دری سات و که خلق واقع با افتا افتا که نشو جوڑه ولی
یعنی مشکل کارده
او دیر مشکل کارده آسان نده خلق تا دیر آسان اخکاری ده خو دیر مشکل کارده
دیر من نتاست فرا خوصله ورده
من نمیره بانی
جواند پشیبوکی د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
په زرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي په خوانه ډیزاین یې خوخ نوي راځي په نوي یې بدلوي نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم وریا خیل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیره مننه ما چې ویل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدله کړه درته وایي چې همیش دا کار کوي کله کله که څنګه
نولا امیش هم نو خکر کریم که ورزو کل کل دلتا
ولی تلاتی واخلی بیر بیرت بدلوی
دیل پارا چی اکثرا وردو چی وزنی لگ دیر شد دیل پارا او داد رتلون که لپارا خدا چی او پسنده جید منگل پارا
دست تلا بدلوی تاسی دلتا چوبرا توان پکی کوی
که دیشی نور دو کنونو که دیر توانو شی خودلتا زمونگ اغمرا توان نکیگی
سو فیزار در نکم مخلی
یار فیسدی که خدا چی حساب میور سر نده کرده زکر از منگ خفل ده چی دوی حسابی زی مور سر منم فیسدی که مور سر حساب نده کرده
خوبه تلا خلی دلتا خو ایرانی ده عربی ده دغا بیسی اگر
معمولا مصری طلا خلم دیزن اکثرا دیس پجریان کینی زدی دکان ترازم پیسې ورته کینم هم دومره بدل کی ماته طلا راکا بس کورته وسم دم په خبر نه زی ورس پرم صدا وخت
خپل نمبر ته وای
امیدو یو خیر
درته وای چې څو ګرامه طلا بلری
حساب منه تا کړه نو
چې شیلری بنگړی غړکې لختي
بنگړی نرم دسمنو غشوري نرم غړکې نرم څو بوتل لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځم ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو کوم معفلو کې بيد پغړا کې یا پلاس کې
همیش د پغړا نه کوم ما نو یو بنگړی مې همیش پلاس کې د واده محفل کې کوم خوشحالي محفل همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم د بنگړی د ګوتې اوس د کوم یو مود زیات ډیر غټ لکه ته ګورې کای ظریف
کابل کې نو ټول خزه خوخ لري چې ډیر غټي یا زیاتې او د ما خوخه لکه زره ظریف خایسته ای او اما غو دما خوخې دي
ډیر مننه ځندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي